درنو دوستانو ستړي مشي اجما لندمو دی ازادي رادیو دی سهارنې خبری مجلې ته مو هرکلی کوم. پایل هم لا خبرونو کوم. طالبانو د ملګرو ملتونو هغه مستند ریپورت رد کړی چې وایي له ګاونډیو هیوادونو ایستل شوي افغانان چې بیرته د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته شړل شوي، هلته د شکنجې، خپل سری توقیف او د جنسیت پر بنسټ د ځورونې له خطر سره مخ دي. د طالبانو د حکومت یو بیان حمدالله فطرت د پنجشنبه پر ورځ پر خپله ایکس پاڼې ادا کړې چې ټول ورستنیدونکي کډوال د بخښنې له فرمان څخه برخمن دي او هیڅوک هم له سیاسي لحاظه له دوی سره دښمني، تضاد او انتقامي چلند نه کوي. تر دې مخکې په همدې ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنري په ګډ خبر کړي ریپورت کې د یو شمېر ستنو شوو د شکنجې، وهلو، جعلي دامونو او د جنسیت پر بنسټ د محدودیتونو په اړه ریپورت ورکړی و. د ملګرو ملتونو په دې ریپورت کې ښځې او نجونې، د پخواني حکومت یا امنیتي ځواکونو غړي، خبریالان او د مدني ټولنې فعالان تر ټولو ډیر زیانمنونکي او د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې له خطر سره مخ بلل شوي و. خو د طالبانو د حکومت بیان حمدالله فطرت ویلي که په ځینو سیمو کې ونیمه پېښه شوې وي هغه سیاسي نه بلکې د شخصي ده. ملګرو ملتونو ویلي وروستی ریپورټ یې له 9 کسانو سره د مرکو پر بنسټ جوړ کړی او د راستنو شوو لومړني لاس روایتونه یې راټول کړي دي. د پاکستان حکومت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه ریپورټونه بې بنسټ بلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان شفقت علي خان د پنجشنبه په ورځ په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې د دغه هیواد د یو شمېر رسنیو هغه ریپورټونه چې کوم د پاکستان غواړي د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني رد کړل او وی ویل دا یوازې ګمانو. نوموړي ټینګار وکړ چې تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه هیڅ پریکړه نه ده شوې. پاکستانی چارواکو په تیرو څو کلونو کې افغانستان کې د طالبانو حکومت د هغو پاکستانی طالب وسلوالو په وړاندې د اقداماتو په نه کولو یا د هغو په ملاتړ تورن کړی چې په وینا یې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه تنظیموي. هغه ادعاوي چې افغانستان کې د طالبانو حکومت وخت په وخت رد کړي. خو په وروستیو کې کابل ته د پاکستاني لوړپوړو چارواکو سفرونه زیات شوي چې پکې کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار او د کورنیو چارو د وزیر محسن نقوي وروستي سفرونه د پام وړ. متحده عربی امارات وایي د 2020 کال لاګیس راهیسي یې له 12,000 څخه د زیاتو افغانانو توب کړی او هغوی یو ویشت بېلابېلو هېوادونو ته د بیا میشتېدو لپاره استولي. دا څرګندونې د پنجشنبه په ورځ د اماراتو د بهرنیو چارو وزارت وروسته لاغې په یو بیان کې کړي چې له دې هېواد څخه د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د یو شمېر افغان کډوالو د جبري استول کېدو په اړه ریپورټونه خپاره شو. د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت په پرونی بیان کې په مستقیمه توګه د دې هېواد څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د جبري ایستلو پر وروستیو ریپورټونو تفسیر نه ده کړې، خو د ابوظبي په پنډغالي کې شاوخوا یو ولستیم زره افغان وګړو د قربتوب او هغوی ته د موقت او اسانتیا او د برابرولو په اړه ویلي او زیاته کړې ده چې په دې چارې شاوخوا 318 میلیون امریکایي ډالر لګښت کړي. متحده عربي اماراتو هم داراس په دې اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستان نه د بیړنۍ تخلیه پر مهال د افغانانو او بهرنیو وګړو په ګډون یو څلویښت زره کسان له دې هېواده په خوندي توګه ایستلي دي. او د فرانسوي ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي هېواد نیت لري چې راتلونکي سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په غونډه کې د فلسطین دولت په رسمیت پیژندنه اعلان کړي. ماکرون هیله ښودلې چې دا اقدام به په سیمه کې د سولې د ټینګښت سره مرسته وکړي، خو دا پریکړه سملاسي د اسرائیلو او د امریکا د متحده ایالاتونو له سخت غبرګون سره مخ شوې ده. دا خبر وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او نړۍ وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات بابورې چې د پاکستان حکومت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې ریپورټونه راغله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان شفقت علي خان پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې په دې تړاو څرګندونې کړې. جزئیات دی دا به هم واورې چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو بیا خلکو ته مالی او ځاني تاوان لاړ. په ورته وخت کې به مو له دې خبر کوچی په پا پاکستان کې د پی یو او پی دوه کډوالۍ کیسونو لرونکي د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته یو پرانستی لیک استولې او له هغې غوښتنه کړې ده چې امریکا ته د دوی د انتقال بهیر بیرته پیل کړي. د فرانسې ولسمشر ویل دی چې په راتلونکي سپتمبر کې به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د فلسطین دولت په رسمیت وپیژني. په ورته وخت کې د غزې د اوربند لپاره د حماس او اسرائیلو ترمنز یوې هوکړې ته د رسیدو هڅې لا خند او زنګ سره وشي. که وختو نور ریپورټونه هم
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
او سم د خبرونې لومړی ریپورت. د پاکستان حکومت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې ریپورټونه رد کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل چې هغه ریپورټونه چې وایي د پاکستان حکومت د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې باندې غور کوي یوازې ګمانونه دي. نور جزئیات په دې ریپورت کې اورو.
د پاکستان حکومت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه راپورونه به بنسټه بدللی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان د پنځشنبه په ورځ د جولای په 24مه په اسلام آباد کې په یو خبري ناسته کې د دغه هیواد یو شمېر رسنیو هغه راپورونه چې ګوندې پاکستان غواړي د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني رد کړل. وی ویل دا یوازې ګمانونه دي. نوموړي ټینګار وکړ چې تر اوسه پورې د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندنې په اړه هیڅ پریکړه نه ده شوې. د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د بهرنیو چارو وزارت وایان زیاته کړه چې د افغانستان په خاوره کې د ترهګریزو ډلو شتون او هلته د هغوی خوندي پټنځایونه لا هم د پاکستان ملي امنیت ته د دایمي ګواښ سرچینه ګڼل کیږي. خو نوموړي دا هم وویل چې د طالبانو لخوا د اسلام آباد د اندېښنو په وړاندې مثبت لیدلوری ښودل شوی او وی ویل چې د دواړو خواوو اړیکې د ښه کېدو په لور روانې دي. شفقت علي خان د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د وروستي سفر یادونه هم وکړه چې د سرطان په 9مه نیټه کابل ته شوی و. نوموړي وویل چې دغه سفر تمرکز د امنیتي همکاریو په پیاوړتیا، د سرحدونو مدیریت او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی غړو د سپارلو پر تعقیب و. محسن نقوي په دغه سفر کې له یو شمېر طالب چارواکو سره ولیدل چې پکې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم شامل و. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دواړو خواوو د اړیکو ایجادولو، باور او ډاډ د فضا په رامنځته کولو ټینګار کړی دی. تر دې وړاندې یو شمېر پاکستاني رسنیو د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه اټکلونه خپاره کړي وو. له دې ډلې د پاکستان اکسپرس تریبیون د جولای په 6مه راپور ورکړی وو چې ځینې شنونکي باور لري چې د روسیې پریکړه ممکن د پاکستان په ګډون نورو هیوادونو ته هم د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره د پیل وي. د یادونې ده چې پاکستان د روسیې له لوري د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په تړه ویلي وو چې دا د دوه خپلواکو هیوادونو ترمنځ مسله ده. روسیه د جولای په 3مه د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندو او د 2021 کال اګست وخت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته لومړنی هیواد شو چې دا ګام یې واخیست. د یادونې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق دا شاوخوا 15 وړاندې ویلي وو چې د اپریل په 19مه کابل ته خپل سفر وروسته د پاکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې مثبتې شوې دي. هغه په خپل ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر لیکلي وو چې اسلام آباد غواړي له طالبانو سره خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې د سفارت له سرپرست نه د سفیر تر کچیل وړې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د می په دیشما په یو اعلامیه کې د پاکستان د پریکړې هرکلی وکړ او وی ویل چې دوی هم غواړي په اسلام آباد کې خپل سرپرست سفیر ته لوړ کړي. د یادونې ده چې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې له ګڼو ترینګلتیاو سره مخامخ شوې دي. پاکستاني چارواکو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د بریدونو زیاتوالی د افغانستان په خاوره کې د ډلې فعالیتونو پورې اړوند بولي. خو طالبانو دا تورونه رد کړي او ویلي دي دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد وکاریږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي افغانستان ته ځینې جبریستانه شوي افغان کډوال د طالبانو لخوا د غچ اخیستنې او د بشري حقونو له نورو جدي سرغړونو د خطرونو سره مخ دي. دغه راپورټ چې پرون پنځشنبه خپور شو پکې ویل شوی چې په دې سرغړونو کې د واکمنو چارواکو لخوا بیرته ستنو شو ته د شکنجي ورسره د ناوړه چلند، دوی د نیولو، بندې کولو او شخصي امنیت ته د ګواښونو مسایل شامل دي. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یونما اندېښنه څرګنده کړې چې د هیواد ته ځینې جبري ستانسوي افغان کډوال له غچ اخیستنو سره مخ شوي دي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. یونما په دې راپور کې چې د پنځمه په ورځ د جولای په 14مه په خپل ویبپاڼه خبر کړی، ویلي چې دوی د هغو کسانو قضیه مستندوي چې په غیر داوطلبانه یا جبري ډول افغانستان ته ستانسوي او د ځانګړو مشخصاتو پر بنسټ د بشري حقونو جدي سرغړونې تجربه کړې دي. د یونما د بشري حقونو څنګ دې راپور کې راغلی چې هغه افغان کډوال چې افغانستان ته ستنې کې د طالبانو د حکومت لخوا په ځنګړی ډول د غچ اخیستنې او نورو بشري حقونو د سرغړونو له خطر سره مخ دي. راپور زیاتوي چې په دې سرغړونو کې د واکمنو چارواکو یعنی طالبانو لخوا د هغو کسانو چې په 2021 کال کې د دوی لویری له دغه هیواد وتلی و او اوس بیرته ورستانه شوي، د شکنجې ورسره د ناوړه چلان خپل ساری نیونې بندې کېدو او همدارنګ په ټکو شخصي امنیت ګواښونه شامل دي. یونما زیاته کړې چې ښځې او نجونې د تېر جمهوري حکومت کارکوونکي او پخواني امنیتي ځواکونه د رسنیو کارمندان او مدني فعالان له غچ اخیستنې او د بشري حقونو له سرغړونو سره مخ دي. او په ټکو یې دغه معلومات د 2024 کال د می او ډسمبر میاشتو ترمنځ له هغو 9 کسانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو سوي چې په جبري ډول خپل هیواد ته ستانه سوي دي. په دې 13 مخیز راپور کې ویل سوي یوې ښځې چې مخکې په ټلویزیون کې خبري علاوه او په 2021 کال کې د طالبانو له ګواښونو تښتېدلې وه، اوس له بیرته ستنېدو وروسته ځان په کور بندي بولي. هغې د ملګرو ملتونو پلټونکو ته ویلي دلته د کار هیڅ امکانات نشته، د تګ راتګ ازادي نشته او د شپږم ټولګیو پورته تعلیم ته لاسرسی نه لرو. د راپور کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر ویلکر ترک په حواله راغلي چې په افغانستان کې دا وضعیت د ښځو او نجونو لپاره تر ټولو زیات کړکېچان دی چې یوازې د جنسیت له امله د څار او تعقیب له پراخو بڼو سره مخ دي. راپور کې راغلي چې دا موندنې له هغه نړیوال اصل ښکارا سرغړونه ده چې له مخې هیڅوک باید بیرته هغه هیواد ته ونه لیږل سي چیرې چې د شکنجې، تعقیب یا بل جدي زیان له ګواښ سره مخ وي. دا هغه موارد دي چې ځینې افغان پخوانیو پوځیانو یې هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کړې ده. یو پخوانی پوځي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې ځای او پیژندګلوي خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل چې دای او بل پوځي ملګری په 2021 کال کې هغه مهال چې طالبان پر افغانستان واکمن شول له افغانستانه ایران ته وتښتېدل، خو 2023 کال کې د ایران لخوا بیرته ډیپورت شول او افغانستان کې د طالبانو د زورونو او ویرې له امله کور کې بند و. دای د ایدا هم کوي چې ملګری سخت شکنجه سو.
یو څه شوي دی نم شوي دي، اوس هغه خلک واکي دي، مخامخه دی ویره لري او دوی ته ځان رسوی شي. دلته اوس یو کس دلته موخا کې اوسېږي، دوی نیمه وه ته وظیفه کې وي، رښتیا وظیفه کې وي، یو سناتوریه سره ګرځېده هلته دی ولې سلام وسنات نه وکړه بله سلا را ته راکړي تا چې کړي چې ځینې ته کړي خو بیې وهه ګټه کوو
د یونما د بشري حقونو څنګ هم د راپور کې د هغو پوځیانو او پخوانیو چارواکو یادونه کړې چې په ټکو یې د طالبانو لخوا په خپل سري ډول نیول سوي او بندیان سوي دي. خو د طالبانو حکومت دا راپورونه او اداوي ردوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی ازادي راډیو سره خبرو کې د ملګرو ملتونو د اداوي رد کړي.
کښې افغانستان اسلامي امارت د یافې فرمان چې د علاقدر امیر المؤمنین جناب شیخ صاحب حمید الله له لوري صادر شوی دی، هغه بشپړ ډول دغه تحقیق په موخه موږ کار کوو. کورنیو چارو وزارت پولیس ځواکونه د اجرایي قوت په صفت هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې دغه فرمان تر سوه لاندې راوړي. په همداسې یو راپور د یونما نشر شوی و، هماغه وخت عاجل د کورنیو چارو سرپرست وزیر هیات تعین کړل چې ورشئ په ولایتو کې او دغه موضوع سره چې د یونما د راپور څنګه دی ګواکې ځینې پخواني کسان مشکلاتو سره مخ دي او ټول چې هیات راغلل کاملا د راپور حقیقت نه و.
ښاغلی قانی ادا کوي چې وزل سوي کسان د شخصي دښمنیو له امله وزل سوي دي. د یونما په ټکو له 2023 کال راهیسې ګڼ شمېر افغانان په جبري ډول په عمده توګه د پاکستان او ایران لخوا بیرته ستنېدنې ته اړ شوي دي. د یادونې ده چې په دې کې پخواني پوځیان، مدني او د بشري حقوقو فعالان، مترزي خزي خبريالان او نور هم شامل دي.
و موردل چې د ملګرو ملتونو یو مستند ریپورت وایي له غونډوي هیوادونو استل شي افغانان چې بیرته د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته شړل شي، د شکنجه خپل سره